اسدالله، خوش آمدین به استودیو.
ډیره مننه ښاغلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د مصالحه عالی شورا مشر عبدالله وایي د طالبانو له خوا د بریدونو ډیروالی به د بین الافغاني خبرو پر پایل منفي اغیز وکړي. د کندهار سپین بولدک کې درې ورځنی عملیات پای ته رسیدلی، چارواکي له لاسته راوړنو ډک بولي. ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکله دی چې راپورونه تراشو وروستي خبرونه اورو. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او ایران ډیپلوماټانو پر افغان سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوې نن کابل ته د اماراتو هوایی کرخي الوتنې پیل شي او څېړنو موندلې چې د کراچۍ په هوایی ډګر کې د الوتکې د غورځېدو لامل انساني تېروتنه وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او ایران استازیو پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صدیق خان سره پرون وغږېده. د دې ټلیفوني مکالمې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د یوه پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ او د بیلابیل دو اړخیز موضوعاتو ترڅنګ د سیمې پر ثبات او امنیت له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې نن د اماراتو د هوایی چلند الوتنې کابل ته شروع شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ او د افغانستان دننه الوتنې ځنډول شوې وې. پرون لومړی بهرنۍ پرواز د ترکیش ایرلاین و چې کابل ته یې 350 مسافر انتقال کړل. د افغانستان دننه کورنۍ الوتکې هم د بیرته پیلېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تمه ده چې خوست ته پروازونه پیل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
مونږ وتوانېدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو او ټول هغه لارښوونې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
په لومړي ځل د خوست هوایي ډګر ته د 2019 کال د اکتوبر په 19مه الوتنې پیل شوې چې بیا وروسته د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله وځنډول شوې. د خوست هوایي ډګر تر اوسه اساسي ترمینل نه لري، خو د جوړولو چارې روانې دي او ټاکل شوې ده چې د ترمینل له جوړېدو وروسته د هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې هم پیل شي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر د والي ویاند دیدار لونګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو له وزارت سره په ارتباط کې دي او د ده په خبره هیله ده چې ډیر ژر وضعیت ښه شي.
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او په ټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وقت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر وایي چې هر ورځ طالبان په لاره کې ولاړ وي، له خلکو پوښتنې او ګروېګنې کوي او یا له امنیتي ځواکونو سره پنښته وي. پر دغې لارې څو ځله د لوړ پوړو دولتي چارواکو کتارونه هم تر برید لاندې راغلي. د لمړنۍ تحقیقاتو له نتیجې ښکاری چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیر میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه. په دې پیښه کې 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د ملکی هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون د دې نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې پیلوټ د څارنې برج لارښوونې نه دي رعایت کړې. د پاکستان د هوایی چلند د الوتکې د غورځېدو له پیښې یوازې 2 تنه ژوندي پاتې شول. د پی آی ای د الوتکې د مې په 22مه مخکې تر دې سقوط وکړ چې د جنا په نړیوال هوایی ډګر کې کینی. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. ایم ایف د چهارشنبې په ورځ وویل چې 0.9% به اقتصادي وده کمه شي. د موسسه چې مرکز په واشنگټن کې دی لاس اونۍ مخکې هم راپور خپور کړی و او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. ایم ایف وایي چې په 2020 کال کې به اقتصادي وده 15.4% ته ورسیږي، ځکه چې د نړۍ اقتصاد به هغه څه تر هغه وخت پورې ترلاسه نه کړي چې د کورونا ویروس په وخت کې لاسه ورکړي. د وړاندوینې له مخې به سږ کال تر ټولو زیات د نړۍ د دریو پرمختللي اروپایي هیوادونو ایټالیا، فرانسې او اسپانیا اقتصاد وځپل شي او یوازې 1% اقتصادي وده به وکړي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا حکومت وایي د دې سربیره چې ایران د اسلامي دولت افراطي ډلې او القاعده شبکې تیر کال شکست وخوړ، بیا هم سخت تروریستي ګواښونو ادامه پیدا کړه. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون خپور کړ. په دې راپور کې ایران د ترهګرو ناوړه ملاتړی بلل شوی. په راپور کې راغلي دي چې تهران تیر کال هم د القاعده د تسهیلاتو یوې شبکې ته اجازه ورکړه چې په ایران کې فعالیت وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په وپانه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. د سولې د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي ډیروالی چارواکي اغیزو ته اندېښمن دي.
که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي.
د کندهار په سپین بولدک کې 3 ورځنی عملیات پای ته ورسېدل.
هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه و، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوې جوړولی.
د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ د سیلانیانو د چکر سیمه اوسیدونکي وایي دولت باید د ملي پارک په توګه اعلان کړي.
دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه د امنیت ته ډیره توجه وشي.
ملګرو ملتونو له اسرائیل وغوښتل چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي. د ټیکنالوژۍ له ډګره یو راپور کې اوري چې په بریتانیا کې داسې الوتکه جوړه شوې چې په بیټرۍ او هایدروجن چلیږي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:08 دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړې دي چې دا به د بین الافغاني خبرو پر پایل منفي اغیز وکړي. عبدالله د اندېښنې د یو ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په متحده ایالاتو کې څرګندې کړې. بل ورته پرون د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو چارواکي په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه طالبان له نږدې څاري، څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې د سولې د تړون پر مهال یې کړي دي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی او دې بریدونو د سولې د خبرو پیلېدل سخته کړي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو ګواښونه او فرصتونه په نوم پرون آنلاین غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته عبدالله وویل چې د طالبانو له لورې د بریدونو زیاتېدل هغه اعتماد ټکنی کوي چې د خبرو د پیلېدو په خاطر اړتیا ورته شته. که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي. کله چې موږ د خبرو د پیلېدو لپاره وار له مخه شرط نه لرو، دا بل لوری هم باید دې ته وګوري.
که موږ غواړو چې دا ستونزه د تل لپاره حل شي او سوله ییز حل ته رسیدل غواړو، نو موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې ګامونه واخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼې کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې 291 افغان سرتېري وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا په وینا د دې شخړو په ترڅ کې 1024 ملکیانو ته هم ژوبله اوښتې ده. عبدالله عبدالله وویل چې د شخړو زیاتېدل سیاسي چاپېریال اغېزمنوي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط د 500 زندانیانو د خوشي کېدو دی چې له دې ډلې 50% خوشي شوي دي او طالبانو هم د حکومت 200 بندیان آزاد کړي دي. د قطر د سولې د موافقې له مخې چې د فبروري په 19 د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 500 زندانیان آزاد کړي او طالبان نږدې 1000 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو تخنیکي ټیم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر څاري له 2 اونیو راهیسې په کابل کې دی. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په ارتباط د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی دی چې تیر کال طالبانو او د دوی مربوطې حقاني شبکې په ملکي افغانانو، حکومتي چارواکو او د نړیوالې ټولنې پر غړیو بریدونه زیات کړل، او په همدې کال کې متحد ایالاتونو هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون وکړي چې دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په واشنگتن کې خبریالانو ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې همغږه کوونکي نیتین سیلس وویل، زموږ دریځ له تاسو، د امریکا له خلکو او نه هم له طالبانو پټ دی. موږ له طالبانو دا تمه لرو چې دوی پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي، د دې په شمول چې له هرې ترهګرې ډلې سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او شایي متحد ایالاتونه تهدید کړي رابطه قطع کړي. موږ طالبان له ډېر نږدې څارو چې ډاډه شو چې له تړون سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. تیر کال چې کله د سپتمبر په میاشت کې طالبانو په کابل کې ځانمرګی برید وکړ، متحد ایالاتونو د سولې خبرې وځنډولې. بیا په ډسمبر کې وروسته تر دې بیرته شروع شوې چې طالبانو یو امریکایي او یو د استرالیا تبه چې برمته یې نیولې و خوشې کړل، او افغان حکومت او طالبانو د یو بل د زندانیانو د خوشې کېدو هڅې پیل کړې.
و موریدل چې چارواکي وایي د تاوتریخوالي دوام د سولې د خبرو پر پایل بد اغیز کولای شي. دولت طالبان او طالبان برعکس حکومت د تاوتریخوالي لامل بولي. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه یو راپور کې اوري چې د کندهار امنیتي مسولین وایي د سپین بولدک ولسوالۍ په لاسو لویو کلو کې د ګډو ځواکونو لخوا عملیات پای ته رسیدلي دي. په دې اړه پام وکړئ د صادق رښتینی راپور ته.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورین کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن حمید الله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي، په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچي، اونکي، اډې غر، لکړي او ملاولي والي ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه سوي دي. د ده په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 2 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1500 وسلوالو له وژل کېدو او 1200 له ټپي کېدو وروسته پاتې نور د ډیورین کرښې غاړې ته اوښتي.
3 کیلومتره آخوا ته سرحد دی د پاکستان، و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې، هغه ساحه هم خوندي کړله. سمه سوله ساحه خطرناکه وه، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوې جوړولی او هلته ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه قمندان زیاتوي چې تصفیه سوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره نوې پوستې جوړې کړې. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخ سرتېري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نمونو دوه سرتېرو ازادي راډیو ته وویل،
موږ په یواز سره کولای شو خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو، دښمن ته موږ هیڅ موقع نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته یو زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم په تایزانو نه چې دا دښمن هلته دوی پکې اوسېدل، د کورو په مابینځ کې وه، د ملکي کسانو څخه استفاده کوله، نو بدون د ملکی کسانو د تلفات سمور دي ته ډیر درنه طرفات ورواړوله او هغه زینم زینونه ونیوله.
د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا له اوږد ځنډ وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیات دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړو ځپلي او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اوړي پر رسیدو د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شوی، خو د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې له مخې دغه ولسوالۍ باید د ملي پارک په نوم نومول شوی وای. نور جزئیات د احسان آریان په راپور کې.
په شنو بوټو ونو او ځنګلونو په خلې د اریوب ځزوی ولسوالۍ چې له مرکز ګردیزه ختیځ لور ته د ډیورنډ په فرضي کرښه پراته ده، زړوړون کې ښکلای د هر انسان توجه جلب کړي او د شنو غرونو په منځ کې تیر شوی په خسرک سیمې ته دوه برابر زیات ښایست ورکړی. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي درې کاله وړاندې ولسمشر غني او سیمه ییزې ادارې ته د دې سیمې په اړه وړاندیز وکړ څو د ملي پارک په نوم یې اعلان کړي، خو تر اوسه د سیمې د کتنې لپاره پلاوی هم نه دی استول شوی. د دې سیمې اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خیل وایي
درې کاله وړاندې ولسمشر غني او درې ځلې په ټینګار سره وویل اریوب په ملي پارک بدلوي او هلته به ستراتیژیک پلانونه تطبیقیږي، خو له بده مرغه په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نوې اقدامات نه دي شوي.
د اریوب ځاځیو ولسوالۍ چې 1503 کیلومتره مربع مساحت لري، د 150 رسمي کلیو په درلودلو سره پکې 10,000 کسان اوسېږي چې زیاتره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ولسوالۍ ته د خلکو او سیلانیانو ورتګ ډیر شوی، خو ناامني هغه لویه ستونزه ده چې لا هم ډیر شمېر خلک د سیمې ته د ورتګ زړه نشي ښه کولی.
لا هم دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، اوس کې هم سیلانیان راځي او له دغه منطقو څخه لیدنه کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه د امنیت ته ډیره توجه وشي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پارک په توګه د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اعلان لپاره ټول اسناد د مراحلو د تای کولو لپاره وزارت استولی، خو لای هم د سیمې د کتلو لپاره کوم پلاوی نه دی رالیږلی.
موږ اسناد وزارت لیږلی، هلته تای مراحل کې ده، نو دا به دوه پروسی ولري. کچیرې دا واقعا ملی پارک ته آماده وید، نو د جمهوری ریاست لخوا دا به تصویب شي او منظور بشي. اما متاسفانه تر اوسه پورې دوی کوم هیئت د دې په خاطر چې دا ساحه بررسی کې نه درولګلې.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. په پکتیا کې د ملي پارک په توګه د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د اعلان کېدو موضوع وروسته له غیر پورته کیږي چې د جون په اتمه افغان ولسمشر په ارګ کې د هیواد څلور سیمې چې د نورستان ځنګلونه، د غزنی ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه، د کندوز امام صاحب ولسوالۍ او د تخار درقد ولسوالۍ پکې شامل ده، د ملي پارک په توګه اعلان کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو غبرګونونه راپارولي چې پکې د ولسمشر اوسنۍ لومړی مرستیال او د کورنۍ چارو پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح خپل یو قومندان ته امر کوي که څوک له قانون نه سرغړونه کوي په ډزو دی وولي. ښاغلی صالح دا امر هغه مهال کړی چې کله د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وو. د ښاغلی صالح دفتر وایي چې دغه ویډیوي غږ جعلي دی. یو شمېر حقوقي پوهان بیا وایي چې که دا رښتیا وینو دا ډول سرګندونې د صحرایي محاکمو پلي کولو ته ورته دي. په دې اړه د امید ظهیرمل راپور ته پام وکړئ.
کسی که در شعرا استاد نکد برد بزر کلش بوریدگی بیار و دفتر ما مسئولیت میگیرم. خب؟
در غگیز پیغام پتولینیز و رسانهو که لاس پلاس کیگی چی گنده دو ولسمشر محمد اشرف غنی لمره مرستیال امرالله صالح ده. پخکاره دغه هغه محل ده کوم وخت چې ښاغلی صالح د کورنۍ چارو سرپرست وزیرو. ښاغلی صالح ته په دې منصوب شوي غږ کې د پروان د لوی لارې پخوانی قومندان حاجي خالد ته د هغه لخوا امر کیږي څو هغه کسان په ډز وولي. یا دی هم سر لتنی جدا کړي کوم چې پلو یالار د پولیسو پلاټنې ته موټر نه دروي.
هر چی چې نیاز داشته باشي از والی نه ترس، از وکیل نه ترس.
هر هغه څه چې اړتیا وي له والی ما وېرېږه، له وکیل ما وېرېږه. که هر څوک درته پلو یالار کې موټر ونه دروي وی ول سر پرې کړه راي وړه زه مسولیت اخلم. هر هغه څوک دی وویش مړې لره وغرځوه، کله دا کارونه سوکلای کورونای چارو وزارت سر راوړه زه یې مسولیت اخلم.
گرفتہ به وزارت داخله ما نگاش
میکنه. این ازی با تداش نمیش نمیادم زورگر.
خو اوس مال چې خغل سالید ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستيال دی دفتری د دی ویډیو پاړوای دا کلیپ جالی دی. د خغل سالید دفتر ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کلیکلی زموږ رسمي نظر دا دی چې دا کلیپ جالی دی او د دې موضوع د سیاق په اړه جزئیات او معلومات نه لرو. هڅه مو کړه چې په دې اړه له حاجی خالد سره خبرې وکړو خو له ډیرو حادثو سره سره بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوق پوهان دا ډول امر د صحرایي محکمې پلي کول ګڼي. حقوق پوه عبدالوحید فرزی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د قانون له مخې هیڅ یو شخص د محکمې له پریکړې او د ولسمشرۍ له منظوري پرته نشي کولی له چا د ژوند حق واخلي.
د محکمې له حکم او د ولسمشر له منظوري پرته بل هیڅ شخص نسی کولای د یو چا د ژوند کولو حق ترې واخلي.
افغانستان حکومت له دی وړاندې د صحرایي محکمو د مخنیوي پر موضوع جدي ټینګار کړی دی. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان له حکومت په ځلونو غوښتي سود هغو خپل سارانه امرونو مخه ونیسي چې له قانون سره په ټکر کې ترسره کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري عصمت ساروان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن پر څرګندونو ډېرې تبصرې کیږي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکلي جان بولټن په یوه کتاب کې چې روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ خپور شو د افغانستان په اړه په سپینه ماڼۍ کې د نظر پر اختلاف او ځینو داسې مسایلو بحث کړی چې د جمهوري پال ګوند د غړیو په باور باید نوموړي پټ مسایل نه وای افشا کړي او د ډیموکرات ګوند غړیو بیا ویلي چې د باید دا مسایل تیر کال د استهزا کېدو په ترڅ کې څرګند کړي وای. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر مخکې ویلي وو چې بولټن د دې کتاب په خپرولو جرم کوي. بولټن لیکلی چې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر زیاتېدو ناکامه هڅه بلله او هڅه یې کوله چې ډېر مخکې له افغانستانه ټول پوځیان وباسي. بولټن په دې کتاب کې چې سرلیک یې دی هغه خونه چې دا پکې پیښ شول د ترامپ په کابینه کې د خپل ولسمیاشتني کار په لړ کې مسایل رانغښتي دي. بولټن لیکلی ترامپ د ولسمشرۍ په دوهم کال کې غوښتل چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي خو د همغه وخت د دفاع وزیر جم ماتیس او نورو د اصرار له کبله دا کار ونه کړ. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه وکړه چې پر اساس تر جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 تر کمی شي خو امریکایي چارواکو ویلي چې ډیر مخکې د خپل پوځیانو شمیر دی حتی رالش کړی دی. د جاپان ان ایچ کی نشریاتي مؤسسه په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د یو جاپانی خدمتګار تیتسو ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده. ناکامورا چې ډیرو په افغانستان کې کاکا مراد باله شپږ میاشتې پخوا د دسمبر په 4 په ننګرهار کې ووژل شو او ډیر افغانان پرې سخت خوابه دي شول. د جاپان ان ایچ کی ورلد خبرونه وای ناکامورا ووژل شو خو سولې ته د نوموړي ژمنه په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو کې تازه ده. خبرونه د ناکامورا هغه انزور ته اشاره کړي چې په کابل کې یو شمېر کسانو پر دیوال کښلی او پرې لیکل شوي دي ته به زموږ په زړونو کې ژوندی یې. د ناکامورا د وژلو په تور څلور تنه نیول شوي وو خو په دې خاطر بیرته پریښودل شول چې په پیشه کې د لاس لرلو په اړه یې شواهد او اسناد ونه موندل شول. ناکامورا په افغانستان کې څه باندې 10 کاله تیر کړل او پر ګڼو پروژو کار وکړ چې له کبله یې ډېرې مځکې آبادې شوې. جاپانی خبرونې لیکلي چې د ناکامورا له مړینې نیم کال وزي خو د افغانستان په وضعیت کې لا هم شوالی نه دی راغلی. د طالبانو او داعش حمله روان دي او اوس کورونا وایرس هم پرې زیات شوی دی.
ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وشوه چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
ملګرو ملتو او د عربي هیوادو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی دی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د یو شمېر هیوادو استازو ګډون کړی و. دا د ملګرو ملتو وروستۍ غونډه ده چې د اسرائیل د پلان تر پلي کېدو مخکې جوړه شوه. ټاکل شوې ده چې اسرائیل راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جولای لومړۍ نیټه ده له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د یو ځای کېدو پلان پیل کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل له اسرائیل غواړم چې له دې پلانه لاس واخلي. انټونیو ګوتیرش د ستونزې د حل لپاره د دوو دولتونو د جوړېدو پر پلان ټینګار وکړ. له یوې مودې راهیسې داسې پلان مطرح شوی دی چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین خپلواکي و تاسیس شي. ګوتیرش وویل بیت المقدس باید د دغو دواړو هیوادو پلازمینه وي. بل لور ته د عربي ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیس وویل د اشغالي سیمو د یو ځای کېدو پلان په راتلونکي کې د سودي هر راز هیله له منځه وړي. نوموړي زیاته کړه که چیرته د اسرائیل دا پلان پلی شي د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولای مولادینو فوویل له اسرائیل سره د دې سیمو یو ځای کېدل د اسرائیل او فلسطینیانو اړیکې داسې اغیزمنې کوي چې بیا به بیرته خپل حال ته نشي راګرځېدلی. مولادینو زیاته کړه چې له دې سره به هغه له څه باندې 15 کلونو راهیسې د دوو څنګ په څنګ دولتونو د جوړېدو پلان له منځه لاړ شي. بل لور ته د اسرائیل د پریکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پریکړه د هغوی خپله ده او نورو سیمو ته د حاکمیت پراختیا له اسرائیل سره ارتباط لري. د فلسطیني اداره د سولې د لارې خنډ وبلله او خواشیني یې څرګنده کړه چې فلسطینیانو د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ پلان رد کړی دی. د دې پلان له مخې د فلسطینیانو دا غوښتنه چې ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلازمینه کړي نه ده منله شوې. د ولسمشر ټرمپ د پلان له مخې اسرائیل به د لویدیځ غاړې 10% خپلوي او په پاتې 10% سیمه کې به فلسطینیان د اسرائیل تر څنګ خپل دولت جوړوي. فلسطینیان وایي دا پلان یو مخ د اسرائیل په ګټه دی او دوی د یو باثباته دولت له جوړېدو محروموي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د ټکنالوژۍ له ډګره یو راپور په بریتانیا کې د لومړي ځل لپاره داسې الوتکه جوړه شوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دا الوتکه به چې په بیټرۍ او هایدروجن چلیږي له راتلونکي کاله هوایی شرکتونو ته وسپارل شي چې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکي تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګر والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کیږي. خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټیا او درنې بیټرۍ غواړي او لبلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصي شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوي الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصي شي. ټاکل شوې ده چې د الوتکې د اوس وخت لپاره له لاس تر شل چوکۍ یا سیټونه ولري. خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولای شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ.
خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 1550 کیلومتر پورې ورسولې شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم په مکرې لنډو خبرونو ته. د پاکستان او ایران استازیو پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صدیق خان سره پرون وغږېد، خو دغه خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوي. ټاکل شوی د چینن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته پیل شي. له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه الوتنې ځنډول شوې وې. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر چارواکي وایي له کورنۍ چارو وزارت سره په ګډه هڅه کوي چې د دغې لارې د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړي. د ابتدایي تحقیقاتو له نتیجې ښکاري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېرې میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه. د امریکا حکومت وایي د دې سربیره چې ایران د اسلامي دولت افراطي ډلې او القاعده شبکې تیر کال شکست وخوړ، خو بیا هم سختو تروریستي ګواښونو ادامه پیدا کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا راپور پرون خپور کړ. او د پیسو نړیوال صندوق IMF د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. IMF د چهارشنبه په ورځ وویل چې 4.9% به اقتصادي وده کم شي. اوس هم مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته لاړ شو، یو راپور راخلو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د نقلانو د سلګونو زره جریبه ځمکې د غصب په اړه اندېښمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوې دي. د هیواد په شمال کې د ځمکو او ښار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1,600,000 جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ډیره برخه یې د ناقلانو ده. په دې اړه پام وکړئ، د مجیب حبیبزی راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه ځمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغه ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ دغه دستوګ نکرونه هم په خپل ولکه کې نیولي او د هغه د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
دغه ردول شوی دي، دغه کور او ځمکې غصب شوی دي. توګه پر متاسفانه حکومت نه توانیدل چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوی دي په اساس د یو سیاسي تفاهم دي
د ولسی جرګې د غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
دولتي
عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوی والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوی ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 80,000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوی دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه میومنئ. بیا همزه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنې ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقیده مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نه وي محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغړی وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګ لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په دغسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په انسره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هواشه، کاغذ ورشه په هواشه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به په دې پوښیو یاس چنن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
پوسنی بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیوانات او پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایلا بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیر درنه و. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالیاویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانه ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپل تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام اسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې لدی چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله ورکړی وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسنۍ مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا صنعت بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یو کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا صنعت ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو په پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول وو. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج وو، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب او شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې دا غوې لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخې. موږ اول هغه ته کاغذ ورپیژنو، هغه ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له چی شي جوړ شوی، کاغذ له چی شي جوړ شوی ده، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي، او څه ډول لدی څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قران کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قران کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. د چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله مونږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو مونږ ته پکار نه دی چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلر کیږي، او د ژوند ډیر چارې په همدې کاغذ باندې مونږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورخ کار کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره چیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلای دی. کومګ دی رسمي دفتر نو مخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کی، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډيري نوري کیسی چې اگر رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې ترڅنګ کومګ د ژوند نور چارو تراشو څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دي کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډیرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوندره پیاسې دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنسترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف ترګو ترازی او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعہ ده. په هغه وخت کې قران عظیم شان نازلیده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علی صلوات و سلام هم چې قران عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیک، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیک. هغه نور تر انتقال سره روستو بیا د زیګدیز په اتمه اومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نور کم امدا رقم زینې هغه خوانی کتیبې چې په کاغذ کاریدلای دا او استعمال سوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلای دا.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلورز موږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. خغلی کوثر زیاتوي چې هم دا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیرې دلوته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بد هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل حق ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلف فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه په آش غونډه جوړې سره کورونو کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري ارتی ورته وي. دا شی به وټکول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا حوار کړل دي ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Thank you.
وطن کی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑوی نا پیغلی بچا تا ور بنو نا جوڑوی نا پہلے بچا تا ور بنو نا چوڑوینا پہلے بچا تا